ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده. نن د شروع ورځ د 2013 کال د اګست د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پېښور کې وخت شوی دی د مازدیګر شپږ، په کابل کې د 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9:00 شوی دی. د دې یو ساعته خبرې خپرونې وړاندې کوونکی وږمه جالوان
او زه یم بختور شاه.
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سره ټکو ته.
په پاکستان کې د لانجمنو انتخاباتو وروستو په مرکز کې بریالي ګوند تحریک انصاف او نور غټ سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ، نون او نور په مرکز او دوه صوبو پنجاب او بلوچستان کې د حکومت جوړولو هڅه کوي. د تحریک انصاف یو مشر محمود رشید وایي ګوند کې یې اتحاد دی.
یہ فیصلے بھی اگلے دو تین دن کے اندر پر توقع ہے. انشاءاللہ دو تین دن میں چیف منسٹرز کے نام جو ہیں وہ فائنل ہو جائیں گے.
او د پاکستان سپریم کورٹ د پوزي افسرانو د دوه شهریتونو لرلو د قضیه اوریدو په وخت د پښتنه هم کړي چې ولې د پاکستان په خوانی پوزي افسران او جنرالان په بهر هیوادونو کې روزګارونه کوي.
ثاقب نثار دا پوښتنه هم وکړه چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر د ریټایرمنټ څو ورځې وروسته بهرني هیواد کې د ملازمت لپاره څرنګه ولاړو.
د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې د مشر مولوي حبیب الرحمن په ګډون 250 داعشیان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوي. طالبان هم دعوه کوي چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته پناه ورکړې.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. سه ملګري اوسې اول هم تاسو وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
په پاکستان کې په 15 جولای شوي انتخابونو وروسته تر ټولو زیات سیټونه ګټونکي ګوند تحریک انصاف د حکومت جوړولو په هلو ځلو کې بوخت دی. په دغه انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند 114 څوکۍ ګټلي، خو د حکومت د جوړولو لپاره د 118 څوکیو ضرورت دی. د پاکستان په 4 صوبو کې په پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیات سیټونه ګټلي. په سند صوبا کې پیپلز پارټۍ تر ټولو وړاندې ده او په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د تحریک انصاف نه په 200 وړاندې دی. او په بلوچستان کې یو ګوند هم دومره څوکۍ نه دي ګټلي چې په خپل یوازې حکومت جوړ کړي. په تحریک انصاف ګوند نیوکه کیږي چې له خپل منځي اختلافونو د لاسه یې لا د قومي اسمبلۍ لپاره د سپیکر او پښتونخوا صوبه کې د وزیر اعلی د څوکو لپاره نمونه هم نه دي اعلان کړي. خو دغه ګوند مشر محمود رشید وایي د دوی په ګوند کې اتحاد دی او دا خبرې بې ځایه دي. په دغه انتخابي نتیجو په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو اندېښنې ښودلې دي او سبا په دې لړ کې د مخالفه سیاسي پارټو ټول ګوندیز کانفرنس هم په اسلام آباد کې کیږي. نور تفصیل پی د بیروز خان نورو.
په پاکستان کې د لانجمنو انتخابونو په ترڅ کې رامنځته شوې صورتحال لا تر اوسه کړکېچن ښکاري. سیاسي ګوندونه په مرکز او صوبو کې د حکومتونو جوړولو هڅې کوي، خو حالات داسې نه ښکاري چې دغه کار په اسانه کېدونکی دی. په مرکز کې د اکثریت څوکو ګټونکې ډله د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ته، چې لا تر اوسه یې د حکومت جوړولو لپاره په کار اکثریت نه دی ترلاسه کړی او د آزادو غړو په پیسو او نورو مراعاتو ورکولو د تورونو سره سره خپل ګوند ته د راوستلو منډې تړې روانې دي. د عمران خان ګوند هغه سیاسي ګوندونو ته هم د شریک حکومت جوړولو وړاندیزونه کړي چې په تیرو وختونو کې یې په غلا غلطۍ او نورو تورونو سپکول. د بلې خوا په پنجاب او بلوچستان کې هم د حکومتونو جوړولو عمل د ستونزو او سیاسي سودابازۍ سره تړلی دی. په پنجاب کې اکثریت خود پاکستان مسلم لیگ نون ګټلې، خود حکومت جوړولو د پاره ورسره واضح اکثریت نشته. دغه شان په بلوچستان کې هم د باب یا بلوچستان عوامي پارټۍ ډېرې څوکۍ ګټلې، خود حکومت جوړولو اکثریت لا تر اوسه نه لري.
د وایس اف امریکا ډیوا سوشل میډیا پته ده @VOA ډیوا.
او د پاکستان سپریم کورټ د حکومتي او پوځي افسرانو د دوو شهریتونو لرلو د قضیه اوریدلو په وخت د پښتنه کړی دا چې ولې د پاکستان په خوانی پوځي افسران او جنرالان په بهر هیوادونو کې روزګارونه کوي. د پاکستان پوځي افسران د نوکرۍ د ختمېدو یا ریټایرمنټ نه دوه کاله وروسته هر چرته روزګار کولی شي. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان پخوانی لوړ رتبه پوځي افسران او جنرالان دا وخت په بهر هیوادونو کې میشتي. په دغه کې د پوځ پخوانی مشر اشفاق پرویز کیانی هم شامل دی چې آسترالیا کې میشته. د حکومتي کارکونکو د دوه شهریتونو لرلو په قضیې اورولو کې مشر قاضي جسټس میا ساقب نصار د دې خبرې نوټس اغسته چې د آی اس آی پخوانی مشر شجاع پاشا او د پوځ پخوانی مشر راحیل شریف د ریټایر کېدو دو کاله وخت پوره کې دور باندې په بهر هیوادونو کې کار او روزګار پیل کړی.
د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د پوز په خواست د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی نه په هغه بیان سپیناوی غوښته چې پکې نوموړي په پوز استخباراتي اداره آی اس آی باندې په عدالتي فیصلو کې د لاسوهنې تور لګولې. جسټس شوکت عزیز صدیقی د جولای په 28 نیټه د پنجاب پینډی خار د وکیلانو د تنظیم غونډې یا بار کونسل ته په وینا کې ویلی وو د استخباراتي ادارې چارواکي د اسلام آباد های کورټ مشر جج ته ورغلي چې یقیني کړي په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته انتخاباتو لپاره د جیل د دروازو شاته پاتې شي. جسټس صدیقی تور لګولې آی اس آی په عدالتونو کې د هیواد مهمو سیاسي مقدمو فیصله په خپل خوخه بدلولو کې په پوره توګه فعاله ده.
د خبر پختونخوا په نوخر سیمه کې د سټیج پختنه سندرغاړي او ماډله ریشما خان د هغې خاون په ډز وژلې ده. د نوخر ضلع د کلا سیمې د پولیسو مشر مسعود خان وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې پخلی کړی چې دغه پختنه پرون د نهې سه شنبې په ورځ مازیګر ناوخته د خپل خاون لخوا وژل شوې ده. نوموړي وویل چې د کلا تڼې په وتر علاقه کې فاید د نومې تن چې د ریشما خاوندې په ریشما ډزې کړي او وژلې ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو به روانه هفته کې سنگاپور کې د سویلي لمر ختیز ایشیا په انجمن کې د شاملو ملکونو خارجه وزیرانو سره لیده کته کوي. په دې حقله نور تفصیل راکوي فواد لامې په دې رپورټ کې.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې هفته کې په سنگاپور کې د جنوب ختیځ ایشیا د ملکونو د اتحادیې په یوې غونډې کې ګډون وکړي. هغه به د ایشیا د جنوب ختیځو ملکونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتلو کې هڅه وکړي چې په انډو ایشیا کې د آزاد تجارت لپاره د ټرمپ انتظامی منصوبه تشریح کړي او د هغو ملکونو پام ورته راواړوي. خو دا تمه هم شته چې د شمالي کوریا په اړوند فکرمندۍ به هم د غونډې پر اجنډا سیوری غوړولی وي. مایک پامپیو د جنوب ختیځ ایشیا د اولس ملکونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په لیدنه کې به د هغې سیمې تر ټولو غټ امنیتي چیلنجونو په هکله هم وغږیږي چې یو یې د پیونګیانګ لخوا د جوهري وسلو خطر دی. د چین په سویلي دریاب کې د سرحدونو پر سر شخړې، په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو حالات او سایبري یا انټرنیټي امنیت به د خبرو نور مهم ټکي وي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي تیر ورځ ناوخته د هیواد جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې اړوند له 200 زیات داعش وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي. د دې وزارت ویان جنرال رادمنیش وایي د داعش وسلوالې ډلې د زور او زیاتیو په غبرګون کې وسلې خلق د افغان دولت په ملاتړ د غوی په وړاندې ودرېدلې او تر څنګ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د زیاتو پوځي فشارونو لامل د داعش ډلې جنگیالي دې ته مجبور کړل چې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې افغان فوج ته سلامي شي. طالب وسلوالو هم دا وکړه چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته پناه وړې ده.
تیرونه د شمالي کوریا لخوا د 1550 کسانو د مړو آثار ورکول وروسته امریکا ته د شروع پروز دغه منتقل کړی شوې دي چې دا د امریکا هوایی ریاست ته په پوزي تیارو کې را رسیدي. د امریکا د صدر مرستیال مایک پنس په هوایی کې دغه زړو مړو آثارو رسیدلو په محل په یوې دستوري کې برخه اخلي. د امریکا د دفاع چارواکي وایي چې د شمالي کوریا لخوا د دغه جنگي مړو د پیژنګلو په حق لا هیڅ قسمه معلومات نه دی ورکړی شوی چې دا کوم کسانو چې امریکا ته سپارل شوی دی.
د ایران پوځي مشر یا د انقلابی دستو کمانډر محمد علي جعفری د امریکا د صدر ډانلډ ترامپ دغه غوښتنه رد کړي چې غوښتل یې د ایران د صدر حسن روحاني سره به ملاقات کوي. د انقلابی دستو کمانډر ویلي د د په وینا د امریکا په سیر لوی شیطان سره بچری هم د خبرو اجازه ورنکړي. نوموړي جعفری دا تبصره د ایران په سرکاري خبری ایجنسی فارس باندې په یو پرانستې چټۍ کې کړې ده. د انقلابی دستو یا ریولوشنری ګارډز مشر د امریکا صدر ډانلډ ترامپ یو ناتجربه کار صدر بللی او ویلي دي د داسې صدر سره د ایران د مشرتابه ملاقات به هیڅ ګټې ونه کړي. امریکا سره ډانلډ ټرمپ د ګل پورس په سپینه ماڼۍ کې د یو خبري کانفرنس په وخت ویلي وو غواړي چې د ایران د صدر سره بغیر لکه مشرته لیدل کتل وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، پاکستان کې لانجمنو انتخاباتو وروسته چې د جولای په 15مه نیټه ترسره شوې دي، د تحریک انصاف ګوند پکې تر ټولو زیات 1,416 څوکۍ ګټلي، خو تر اوسه پورې د حکومت سازۍ لپاره چې هغوی ته کومې څوکۍ په کار دي لا هغې نه دي ترلاسه کړي او هلې ځلې روانې دي چې څه ډول نور آزاد غړي یا د نورو ګوندونو غړي د ځان سره رايوځي کې یو حکومت جوړ کی. په دغه ډله باندې نیوکی هم کیږي چې د دوی خپل منځي اختلافونو لامل دوی خو نه په پښتونخوا کې د اعلی وزیر د پاره نوم ټاکلی او نه لا تر اوسه د قومي سملې لپاره د سپیکر اعلان کړی دی. خو د دغه ډلې یو مشر محمود رشید وایي چې دوی په خپل منځ کې بے اتفاق نه دي او ډېر ضربه دغه عمل ترسره کړي. په دې باندې د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه یو تفصیلي رپورټ را لېږلې.
د ضلع قومي اسمبلی کې د ټولو نزد څوکۍ ګټونکي پاکستان تحریک انصاف لخوا تر اوسه مرکز کې او صوبو کې حکومت جوړولو لپاره د نورو ګوندونو او آزاد غړو سره مذاکرات روان دي او تر اوسه پاکستان تحریک انصاف نه خو صوبو لپاره د اعلی وزیرانو او نه قومي اسمبلی لپاره د سپیکر نوم حتمی کړی دی. د ګوند یو مشر محمود رشید دا خبرونه رد کړی دي چې ګینې ګوند دننه څه قسمه اختلاف موجود دی. یو شخصي میډیا ته محمود رشید ویلي دي
مرکز کے اندر جو ہے وہ نمبر گیم پوری کر کے وہاں پہ اسپیکر کا انتخاب اور سائمٹینیسلی سائڈ بائی سائڈ جو ہے یہ فیصلے بھی اگلے دو تین دن کے اندر متوقع ہے. انشاءاللہ دو تین دن میں چیف منسٹرز کے نام جو ہے وہ فائنل ہو جائیں گے.
دوی وی اڑمبے باقامی اسمبلی دپارا اسپیکر نم حتمی کی گی اور رز دو کے با دالا وزیرانو او مهم وزارتونو دپارا نامے حتمی شی. پاکستان تحریک انصاف د ضلع قومی اسمبلی کې 1,416 څوکۍ ګټلې دي او 222 پارلیمان کې به ورته حکومت جوړولو لپاره 1,318 څوکو ضرورت وي، کوم په حق له د ګوند دعوه ده چې دا شمار یې پوره کړی دی. حکومت سازۍ کې ځن لوجې راتلونکي صدارتي انتخابات هم د ځن ښکار کېدی شي. ډان وی پاڼه وایي موجوده صدر ممنون حسین صدر په هیڅ موده اتم ستمبر پوره کیږي او قانون تر مخه د صدر موده پوره کېدو یو میاشت وړاندې د نوې صدر انتخاب ضروری دی او د دې تر مخه صدارتي انتخاب نیټه اتم اگست جوړیږي، خو تر اوسه حکومت سازي عمل نه دی پوره شوی ځکه د نوې صدر انتخاب هم د ځن ښکار کېدی شي. بلخوا پاکستان مسلم لیگ لخوا یو ځل بیا سبا ورځ ټولګوندیز کانفرنس رابلل شوی دی چې پکې به پیپلز ګوند، عوامي نیشنل ګوند او مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل په برخه اخلي او یو لوی اپوزیشن جوړولو او انتخاباتو کې شوی درغلو په حق لبه حتمی فیصله کوي. پاکستان مسلم لیگ لخوا مریم اورنگزیب ویلی دی د دوی په غوښتنه انتخاباتو کمیسون دوه کسیزه بنچ جوړولو باور ورته ورکړی دی چې ځینې حلقو کې د بیا شمار جاج به اخلي.
پھر ان تمام کیسز کو کنسولیڈیٹ کر کے تو اسی اس کے اوپر ریئیکشن دیتے ہوئے انہوں نے یہ ایک بینچ الیکشن کمیشن کا اپنا بینچ ٹو بینچز بنائے جو کہ انیشلی ان اپلیکیشنز کو دیکھتے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بینچ بن جائے اور اس کے بعد اپلیکیشن سٹارٹ ہو.
مریم اورنگزیب وی تمداد انتخابات کمیسون دا بینچ په دوی په غوښتنو عمل وکړي. نن د پوسل لخر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو یو غونډه هم شوې ده په کوم کې انتخابي عمل کې د پوز مرستو ستاینه شوې ده او پوسل لخر ویلي دي ولس فیصله کوي او پوز د دفاع کوي. د پوز د سر لخر او پوز ویان ادارې ISPR لخوا انتخابي عمل پس بیانونو ورکولو او خصوصي توګه د پوسټ لخر دی بیان چې د ووټ لزریه دښمن ته ماته شوې ده. د دې بیانونو باندې نه یوازې سوشل میډیا باندې تنقید روان دي بلکې سیاسي ګوندونو هم پرې تنقید کړي دي او تیر ورځ جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وو پوسټ لخر دی د دې وضاحت وکړي چې د ووټ لزریه ماته کوم دښمن ته ورکړي شوې ده. د ځل انتخاباتو کمیسون د ټاکنو کې وړومبی ځل د نوې ټکنالوژي استعمال کړی وو چې ورته RTS یعنی د نتایج زر رسولو نوم ورکړی شوی وو، خو انتخاباتو پر ورځ د نظام کار پرېښی وو چې له وجې یې انتخابي نتایج د ځنډ ښکار شوي وو او د وړومبی سرکاري نتیجې اعلان سهار 4 بجې شوی وو. د ځنډ له وجې یو شمېر ګوندونو د انتخاباتو کمیسون مشر نه د استعفا غوښتنه هم کړې ده او ویلي دي چې د له وجې انتخابی نتیجه بدل شوی دی، خو انتخاباتو کمیسون دغه تورون رد کړی دی. البته انتخاباتو کمیسون مشر سردار رضا انتخابی نتایج کې د زن نوټس اخیستی دی. د کمیسون بیان وایي صوبای انتخابی کمیسون عملی نه یې په دې حق له وضاحت غوښتی دی ځکه چې پاکستان کې انتخابی قانون تر مخه د شپې 2 بجې پورې ټول نتیجې حتمی کول وو، خو دغه شان ونه شول.
د اسلام آباد نه رپورټ کې تاسو د حکومت د جوړونې په حقله تفصیل واورېدو، خو اوس په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار نصیر احمد کاکړ نه اخلو چې دا وخت سټوډیو کې راسره ملګری شوی دی. ورته هرکلی وایو. په خیر راغلی کاکر صاحب. دا راته وایي چې په پاکستان کې د پی ټی آی علاوه چې کوم غټ ګوندونه دي د شمار شمیرو په هڅو کې هغوی څه کوي؟
مننه وګمه چلوان زبه قدرمن اوریدونکو ته وایم لکه څنګه چې هم د اسلام آباد څخه خبر رپورت کې د لږ ډیر معلومات خو که وکتل سي نو دا وخت په پاکستان کې کوي خواته پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت جوړونې لپاره خپل هلې ځلې شروع کړې دي او 138 رایه پکار دي. دا وخت د 114 لري. د دې معنی دا ده چې نور هم خلک ستا د پی ټی آی سره تر دا وخته پورې اکثریت په لاس کې نه دی او سبا لکه څرنګه چې هم رپورټ شوي دي یو د ټولو ګوندونو کنفرانس یې وری بیا رابلل شوی دی. داسې ښکاري هغه ګوندونه چې په انتخاباتو کې اکثریت له لاسه ورکړی دي هغه په دوو محاذونو باندې کار کوي. یو محاذ خو دا دی چې هغه د حکومت جوړونې لپاره هڅې کوي، ورسره هم که چیرې نوی حکومت راځي یا بیا د اوسنی حکومت یا د ټاکنو په کمیسیون باندې یا بیا په استبلیشمنت باندې د فشار اچولو هم د دې یو تګلاره ده. ځکه خو هم دغه APC بیا راغوښتل شوی ده چې پکې پاکستان مسلم لیگ نواز ډله ده، پاکستان پیپلز ګوند دی، MMA ده، ENP دی، همدغه رنګه نورې پارټیانې په هغه کې شامل دي او دوی هم هڅه کوي چې د شمار شمیرو چې کومه لوبه ده د مرکزي حکومت لپاره په دغه کې بشپړه برخه واخی او په خپل د پیپلز ګوند ځینې مشرانو دغه ویلی وو د APC یا مخالفه ګوندونو و مشرانو ته چې ودی ته د لږ وخت ورکول سي چې دوی هم دغه نمبر گیم چورته وای په دې کې برخه واخلي او د مرکزی حکومت جوړونې لپاره د لږ ډیر دوی هم هڅه وکي او امکان دی چې په دې کې بریالي هم سي. خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې هم لکه مخکې چې ما وویل مخالفه ګوندونه په دوو ستراتیژیو باندې کار کوي. یو د حکومت جوړونې لپاره هڅې دي چې د یو لبل سره او په خپل منځو کې چې کوم اتحاد دی هغه برقراره وساتي او هغه نمبر گیم پوره کړي، او بلې خواته د درغلیو د تورونو سره د احتجاجونو لاري هم په اسټابلیشمنت باندې فشار زیات کړي.
کاکر صاحب، دغه ګوندونه خپل اکثریت څنګه پوره کوي؟ وړاندې هم د هارس ټریډینګ تورونه لګول کېدل.
بالکل، وګمه چلوان لبد مرغه په پاکستان کې هم دغه تورونه هر وخت لګول کیږي چې کوم آزاد غړي دي اسمبلی هغه اخسل کیږي یا د نورو غوندونو غړي چې دی هغه ماتول کیږي، له هغه غړو څخه فارورډ بلاک جوړیږي. په نواز شریف باندې د تورونه ډیر لګیدلی د چانګا مانګا د ځنګل یا د هغه زیده ریسټ هاوس او بیا د پمریکي چې دی کم خلک ساتل د اسمبلی غړي د حکومتونو د جوړول لپاره دغه تورونه ډیر په تکرار سره په خپل پیپلز غوندم لګولي، خو بیا بیرته هم پیپلز غوند هم لږ ډیر هم دغه کار کړي. اوس په پاکستان تحریک انصاف باندې دغه نیوکی کیږي چې په مطبوعاتو کې راغلي دي چې جهانگیر ترین چې و عمران خان ته ډیر نږدې دي او د اعتصاب د عدالت لخوا نه اهل هم ګرځول سو دي، هغه په الیکشن کې برخه هم نه ده اخیستې، خو هغه یو جهاز او هلیکاپټر لري، هغه هم دغه کار کوي چې کم آزاد غړي دي. مطبوعات دا خبره کوي چې هغه راولي او هغه په پی ایچ ای یا تحریک انصاف کې دی شاملوي. نو دغه تورونه هم د تحریک انصاف پر ګوند باندې دا وخت سره هغه تحریک انصاف چې په خپل عمران خان دا ول چې دی به د بډو رشوتونو مخالفت کوي او دی به یو شپاک او صفه نظام راولي په پاکستان کې، او دوی به دا د هارس ټریډینګ یا بیا د خرڅول او اخیستل چې کم دي د اسمبلی د غړو د دغه په خلاف مبارزه کوي. خدای شکاري چې پاکستانی مطبوعات وای تر اوسه پورې دغه حادثه د دوی یا دغه خبرې چې دی په هغه کې بریالي نه دي.
او کاکر صاحب، دوه صوبې لکه سند او پښتونخوا خو ښکار دي چې هلته به د پی ټی آی حکومت جوړیږي، خو په بلوچستان او پنجاب کې وضع څنګه ده؟
بالکل، وګمه جلوان په سند کې البته د پیپلز ګوند اکثریت دی، هلته به پیپلز ګوند خپل حکومت جوړوي، او په خیبر پښتونخوا کې هم داسې ښکاري چې پاکستان تحریک انصاف چې دی دا وخت هغه نمبر گیم پوره کړی دی، او خو البته مخالفت بیا هم روان دی. کله بلوچستان خو ته ولاړ سونو پرون د هم د تحریک انصاف یو مشر جهانگیر ترین هلته د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال د وزیر اعلی په توګه د هغه ملاتړ اعلان کړی دی، خو دغه ملاتړ د اعلان سره سم په دغه ګوند کې چې بلوچستان عوامي ګوند نومیږي یا باب په هغه کې اختلافونه رامنځته شوی دی. جرم محمد جمالی چې په خپل پخوانی اعلی وزیر پاتې شوی دی او ورسره په د باب دا وخت یو مشري هم لري، هغه خپل ځان کاندید کړی دی. او بل دا چې یو بل پخوانی اعلی وزیر قدوس بزنجو هم ویل دی چې د بلوچستان فیصله باید په بلوچستان کې وسی، په کوټه کې وسی، نه چې په بنګالا کې. او دا وخت کو کتل سي د شمیرو چې کملو ودنو په هغه کې بلوچستان عوامي ګوند دا وخت دیرش غړو ملاتړ لاسته کړی دی چې په هغه کې عوامي نیشنل ګوند دی، هزاره ډیموکراتیک ګوند دی، او دارنګ ځینې نور او آزاد غړي هم ورسره دي. خو په عین وخت کې بیا سردار اختر مینګل چې د بلوچستان نیشنل ګوند چې ملت پاله مشر دی، هغه هم هڅې شروع کړې دي او د متحده مجلس عمل له غړو سره خبرې اترې شروع کړې دي. متحده مجلس عمل دا وخت اته غړي لري، او په خپله بی ان پی مینګل چې دی نو و غړي لري، او دا د شوزو چې کم ځانګړي سیټونه دي یا بیا د لژکیو دي دغه ماسه دغه اکثریت دي. نو امکانات دا دي چې ان پی سره هم خبرې وکړي، او هلته امکانات یو بل داسې ښکاري چې شای جام کمال مخه ونیول سي یا د بلوچستان عوامي ګوند باب په نوم باندې چې د انتخاباتو څخه څو ورځې مخکې جوړ شوی د دغه مخه ونیول سي او نور قوتونه رامنځته سي. په پنجاب کې بیا وزه دا رنګ ده چې دواړه خواوې اداوي کوي، که هغه پی ټی آی د هغه مدا کوي او که پاکستان مسلم لیگ نون د هغه مدا کوي چې هلته د دې نمبر گیم پوره دی او دی به هلته حکومت جوړوي. خو دغه نمبر گیم ته که وکتل سي نو پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون په لږو ډیر فرق باندې برابر برابر چوکۍ ترلاسه کړې دي، خو اوس هم دوی اکثریت اړتیا لري. هغه پاکستان پیپلز ګوند هم کېدلی سي، هغه مسلم لیگ کاف هم کېدلی سي، نور آزاد غړي کېدلی سي، خو لا هڅې دوام لري په پنجاب کې هم. رانا ثناءالله دا اوس څو شېبې مخکې ادا کړې و چې دوی چې کوم ګوند دی هغه هلته حکومت جوړونې دپاره چې نمبر گیم دی هغه پوره کړی دی.
ډېره مننه کوو.
مننه له تاسو څخه.
دا د وی او ای دی واغ خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام. هیر یې نه کړی.
پاکستان کې چې کوم پورستو کې انتخابات شوي دي، دا غي د نتیجو تر مخه داسې ښکاری چې د تاریخ انصاف ګوند د مشر عمران خان به حکومت جوړی، خو په نیویارک ټایمز کې د امریکای په وتلي اخبار کې داسې اندېښنې ښودل شوې دي چې د امریکا او په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ چې کومې د سولې خبرې اترې روانې دي، وایي چې د عمران خان د حکومت جوړېدو سره به په دغه باندې اثرات پریوزي. پیر زبیر شاه صاحب نه پیسېړه نه اخلو. پیر صاحب پخیر.
پخیر.
پیر صاحب څنګه ګوري دغه چې کوم نیویارک ټایمز کې سره غلي دي چې غنې د عمران خان د حکومت جوړېدو سره به د افغانستان د طالب وسلوالو او د امریکې چې کوم د خبرو اهل زلي دي پاغه بد اثرات پریوزي؟
نو جی دا بالکل دی دا رپورٹ کړی دی هغه کې زنا سرون کې سره خبرې شوې دي، خو بنیادی د چکم رپورٹ دی په دې کې دا خبره کوي چې عمران خان د راتلو سره چکم په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې دي او د جنگ ختمولو لپاره کومه دوی هلې ځلې کوي، هغه کې به حالات نور پیچیده شي. ولې چې کوم او بل په داسې حالاتو کې چې کوم عمران خان را روان دي چې امریکای او د پاکستان تعلقات ډېر زیات خراب دي، او که عمران خان که تاسو ګورئ نو د چې کوم طالبانو سپورټ کړی دی، د دې ته چې کوم دا دوی جنگ او د دې جایز ویل دي په یو موقع باندې، او بیا د امریکای چې کوم دا ډرون حمله وی په هغه کې په پاکستان سیمه کې کېده کبالي سیمه کې نو هغه په خلاف هم دی، او بل عمران خان چې څومره کومه پالیسی و ټول اول نه بجې د کومه خبره کولې هغه د امریکای خلاف وی، نو د ټول خبره خو بهرحال دې کې دا دی چې اوس عمران خان راتلو سره به دوی دا دښنه لري چې کومې خبرې تر روانې دي، ولې چې عمران خان به هم خپل کردار غواړي، فوج به پاکستان به خپل کردار غواړي، او پاکستان چې کوم کردار دی هغه ورس په ورس امریکای کوشش ته چې کمی کی په دی وجنه امریکا ولې چې کوم امریکا پاکستان نه غوښتنه کوي پاکستان اوس هم لانه دی پوره کړي، نو دی دا وایي چې پاکستان وزنه سړونکو پکې دی اخبار کې دا وایي چې پاکستان سره به چې کوم تعلق دی دا به اوس بیا په سره یو فوکس په راځي، ولې چې افغانستان پاکستان اوس هم مهم دی، خو ورسره ورسره دوی وایي چې تعلق به هم خرابېږي، ولې چې کوم عمران خان اوسه پورې سویل د امریکای خلاف یا د جنگ کې خلاف هغه فرض کړ دی سر ته کوي نو تعلق به دواړو ملکونو خرابېږي.
پیر صاحب بهر نړۍ په دې خبره باندې څومره پوهه ده چې په پاکستان کې چې کوم د امریکای لپاره په خصوصي توګه یا افغانستان او هند لپاره چې کوم غدي هغه د پوز په لاسونو کې دي، نو آیا د عمران خان حکومت به دومره وستوان لري چې هغه د فیصلې وکړي؟
نو جی دغه دوه خبرې دي، یو خو بالکل دا تاسو خبره چې عمران خان په لاس کې به اسم نه وي لکه څنګه نواز شریف چې کوم پارلیمنت هغه په لاس کې اسم نه وو، نو هر یو شی چې کوم افغانستان حق له پالیسی دا هند له حق له د امریکای سره بیا طالبانو سره خبره دا به ټول د فوج په لاس کې، خو دلته که موږ وګورو نو عمران خان خپل تکرر چې اوله بل ورځو کو په هغه کې د دا دوه درې خبرې وکړه کې د و چې یو به امریکای سره موږ تعلق داسې چې دواړو ته فائدہ مند تعلق یې، هند سره دوی چې امن وکړو، افغانستان سره دوی چې موږ به امن کوو او ورسره به بارډر کوو، نو که فرض کړه دا د خبرې کوي نو دا ښکاری چې مکه فوج چې کوم په مرسته دی او سکتدار تر روان دی هغه فوج سره به دی اول اول ټکراو کیږي، هغه سره به ولې چې د کیسې وی چې کوم نواز شریف کله فوج ته ودرېدو چې دا تاسو خپل تګلارې بدلې کړي، نو نواز شریف مونږ انجام ولیدو چې هغه اوس په جیل کې پروت دی مکه خبرو لاسا، نو که فرض کړي عمران خان فوج نه بغیر صدا سي کوشش وکړي امریکای سره افغانستان سره یا هند سره تعلقات خکولو، نو فوج به ډېر زر پوښتې چې دا خو یو لانجه ده، او عمران خان سره به هم اکه کوي چې کوم دین نواز شریف سره وکړل.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے ګرانو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه تاسو د ډیوی خبرونه ته غوږی مسملګری اوسې. زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو وار بیا تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سټکو ته.
په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته په مرکز کې بریالي ګوند تحریک انصاف او نور غټ سیاسي ګوندونه په مرکز او صوبو کې د حکومت جوړولو په هلو ځلو کې بوخت دي. د تحریک انصاف یو مشر محمود رشید وایي ګوند کې اتحاد دی.
یہ فیصلے بھی اگلے دو تین دن کے اندر پر توقع ہے. انشاءاللہ دو تین دن میں چیف منسٹرز کے نام جو ہیں وہ فائنل ہو جائیں گے.
د پاکستان سپریم کورٹ د حکومتي او پوځي افسرانو د دوو شهريتونو لرلو د قضيه په اورونه کې د پوښتنه کړې چې ولې د پاکستان په خواني پوځي افسران او جنرالان په بهر هیوادونو کې روزګارونه کوي.
ساکب نثار دا پوښتنه هم وکړه چې د استخباراتي ادارې په خواني مشر د ریټایرمنټ څو ورځې وروسته بهرني هیواد کې د ملازمت لپاره څنګه فلاړو.
افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې د مشر مولوي حبیب الرحمن په ګډون 250 داعشیان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. طالبان ادعا کوي چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته ځان ورکړی.
او سمرانیکو خبرونه د تفصیل سره.
په پاکستان کې په 15 جولای شوی انتخابونو وروسته تر ټولو زیات سیټونه ګټونکي ګوند تحریک انصاف د حکومت جوړولو په هلو ځلو کې بوخت دی. په دغه انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند 114 څوکۍ ګټلی، خو د حکومت د جوړولو لپاره ورته د 110 څوکیو ضرورت دی. چې لا اوس هم ډېرې څوکۍ پاتې دي چې عمران خان پې حکومت جوړ کړي. په تحریک انصاف ګوند نیوکه کیږي چې له خپل منځي اختلافونو د لاسه یې د قومي اسمبلۍ لپاره لا د سپیکر او په پښتونخوا صوبه کې د وزیر اعلی د څوکیو لپاره نمونه هم نه دي ټاکلي. خو د تحریک انصاف یو مشر محمود رشید وایي د دوی په خپل منځ کې بې اتفاقي نشته. په دغه انتخابي نتیجو په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه اندېښنې لري او په دې لړ کې سبا له مخالفه سیاسي پارټیو د مسلم لیگ نون په غوښتنه په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس هم بللې.
د پاکستان سپریم کورټ د حکومتي او پوځي افسرانو د دوو شهريتونو لرلو د قضيه په اورونه کې د پښتني کړي چې ولې د پاکستان په خواني پوځي افسرانو او جنرالان په بهر هیوادونو کې روزګارونه کوي. د پاکستان پوځي افسران د نوکرۍ د ختمېدو یا ریټایرمنټ نه دوه کاله وروسته هر چرته روزګار کولی شي، خو د ریپورټونو تر مخه د پاکستان په خواني لوړ رتبه پوځي افسران دا وخت په بهر هیوادونو کې میشتي. په دغه کې د پوز په خواني مشر اشفاق کیانی شامل دی چې په استرالیا کې ژوند کوي. د دغه ترڅنګ د حکومتي کارکونکو د دوو شهريتونو لرلو په قضيه کې مشر قاضي جسټس میا ساقب نصار د دې خبرې نوټس اخیستی چې د ایس آی په خواني مشر شجاع پاشا او د پوز په خواني مشر راحیل شریف د ریټایر کېدو دوه کاله وخت پورا کېدلو باندې بهر هیوادونو کې کار پیل کړی.
پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د پوز په خواست د اسلام آباد های کورټ د جج جسټس شوکت عزیز صدیقی نه په هغه بیان سپیناوی غوښته چې پکې نوموړي په پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی باندې په عدالتي فیصلو کې د لاسوهنې تور لګولی وو.
د خیبر پختونخوا پر نو خار سیمه کې د سټیج پختنه سندرغاړي او ماډل ریشمه خان د هغې خاون په ډز وژلې ده. د نو خار ضلع د کلا سیمې د پولیسو مشر مسعود خان وایس اف امریکا دوه سره په خبرو کې پخلی کړی چې دغه پیښه پرون د نهې یا د سې شنبې پر ورځ مازدیګر ناوخته رامنځته شوې ده.
د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې د مشر مولوي حبیب الرحمن په ګډون دوه نیم سوه داعش وسلوال حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. طالبانو هم دعوه کړې ده چې 214 داعشیان د دوی د جګړې له امله حکومتي ځواکونو ته سلامي شوی دی.
تیرونه د شمالي کوریا لخوا د 55 کسانو د مړو آثارو ورکولو وروسته دغه امریکې ته د شروع پر ورځ منتقل کړی شوی دی چې دا د امریکا هوایي ریاست ته په پوځي تیارو کې را رسیدلی. د امریکا د صدر مرستیال مایک پنس په هوایي کې دغه زړو مړو آثارو رسیدلو په مهال په یو دستوري کې برخه هم اخلي.
د ایران پوځي مشر یا د انقلابي دستو کمانډر محمد علي جعفري د امریکې د صدر ډانلډ ټرمپ دغه غوښتنه رد کړې چې غوښتل یې د ایران د صدر حسن روحاني سره به ملاقات وکړي. د انقلابي دستو کمانډر ویلي د ده په وینا د امریکا په څیر لوی شیطان سره بچرې هم ایران له د خبرو اترو اجازت ور نه کړی شي.
او د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پومپیو به روانه اونۍ کې سنگاپور کې د سویلي لمر ختیځ ایشیا په انجمن کې د شاملو ملکونو خارجه وزیرانو سره ملاقات کوي.
فیسبوک په امریکا کې د نومبر په میاشت کې کیدونکو مینځنی انتخاباتو نه وړاندې د یو شمېر جعلي اکاونټونو په تړلو لاس پورې کړی دی. فیسبوک 13 ورځې اعلان کړی چې دوی 8 د فیسبوک پاڼې 12 اکاونټونه او وو د انستاګرام اکاونټونه په دې تور تړلی چې دوی په فیسبوک غیر قانوني اشتهارونه چلول. د سیړنې اداره اټلانټیک کونسل وای په فیسبوک 2,90,000 جالي پاڼې دي چې په امریکا کې د بیلابیلو ټولنو ترمنځ د کرکې خورولو هلې ځلې کوي. یو ډېر امکان دی چې دغه پاڼې د روس نه چلول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وایس اف امریکا دی وخت خبرونه ده. قدمونه اوریدونکو موږ سره ملګري اوسئ. یو څنګه چې باندې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ د حکومتي او د پوځي افسرانو د دوو شهریتونو لرلو د قضیې اوریدلو په وخت دا پوښتنې کړي دي چې ولې د پاکستان پخوانی پوځي افسران او جنرالان په بهرو هیوادونو کې روزګارونه او کارونه کوي. د پاکستان پوځي افسران د نوکرۍ د ختمېدو یا ریټایرمنټ نه 2 کاله وروسته هر چرته روزګار کولی شي. په دې هکله نور تفصیل تیار کړی دی زموږ خبریالې په دې رپورټ کې.
په سترې محکمې کې قاضیانو او د سرکاري افسرانو د دوه ګونې تابعیت یا ډیول نیشنلټي په اړه د اسخود نوټس اوریدنه وسوه. د اوریدنې په محل د دفاع وزارت سکتر عدالت ته وړاندې سو. تر قاضي ثاقب نثار د فوجي افسرانو او د سرکاري چارواکو د ډیول نیشنلټي یا د دوه ګونې تابعیت په اړه پوښتنې رابرسېره کړې او دا پوښتنه هم وکړه چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر د ریټایرمنټ 4 ورځې وروسته بهرني هیواد کې د ملازمت لپاره څرنګه فلاړو. دوی دا هم ویل چې د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم بهرني هیواد کې ملازمت کوي او پښتنه وکړه چې آیا په دې اړه قانون کې څه اجازه شته کنه. اټانی جنرال عدالت ویل چې د قانون تر مخه وفاقي حکومت سرکاري نوکر ته بهرني هیواد کې نوکری اجازه ورکولی سي، خو د ملازمت ختمې دوه کاله وروسته یو سرکاري نوکر په بهرني هیواد کې نوکری کولی سي. سترکازي ویل چې دغه قانون په وجود سرکاري نوکران د ریټایرمنټ سمدستي وروسته څرنګه بهرني هیوادونو ته نوکریان لپاره ولاړ سي چې ورسره حساس معلومات هم وي. دوی ویل چې معامله ډیره حساسه ده او په دې اړه د دفاع د وزارت څخه تفصیلات وغوښتو او اوریدنه یې د رواني میاشتې تر 1 نیټې پورې وځنډوله. په فوج کې د دوه ګونې تابعیت یا ډول نیشنلټي او په بهرني هیوادونو کې د دوی د نوکرۍ په اړه بریګیډیر سید نذیر ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي چې نه یوازې فوجي افسران بلکې د دوی میرمن چې ورسره واده کړی وي هم دوه ګونی تابعیت نسی تر لاسه کولی.
قانون خدا دی چې کله ته د سرویس نه اوزی ریټایر شي نو دې پاغي باندې تقریبا 2 کاله دی چې پاغي کې ته سیاسي په اکټیویټیز کې سن اخیستلې او بل داسې چې کوم ځای داسې نوکری کې نو پاغي باندې په دوړاندې نه اجازه غواړي چې هغه د حکومت ان ان او سی در کی دا غي نه پس نوکری التا کولای شي دا څنګه چې د رای شریف سے په دا کی وشو چې هغه ته د حکومت په طرف ان او سی ملاو شو او البته د شجاع پاسا پاشا په بهر نوکرای باندې وړاندې هم کوتي چې تشویوي چې دا د استخباری ادارې او یو ډیر لوی مشر تیر شوی دی او د سره داسې معلومات شته دی چې ته سره دا نه ښایي چې دا یو پردي ملک کې یو پرایویټ دغه کې نوکري وکړي
دفتری محکمه د کورونو چارو د وزارت څخه په نورو محکمو کې موجود سرکاري افسرانو د دوه ګونی تابعیت په اړه هم پوښتنې کړې دي. د څېړونکو وینا ده چې په ستري محکمه کې به د قانون تر مخه پریکړه وکړی سي، خو په پاکستان کې د نوي حکومت راتګ سره دغه معامله یو ځل بیا رابرسېره کېدای سي.
درمن اوریدن خدا وایس اف امریکا دی ریډیو د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې د مشر مولوی حبیب الرحمن په ګډون 2.5 داعش وسلوال حکومتي ځواکونو ته سلامي شوې دي. طالب وسلوالو هم دا وکړه چې د دوی د جګړې د لاسه 214 داعشیان حکومتي ځواکونو ته سلامي شوې دي. دا ټول تفصیل د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد په خپل رپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې 2.5 داعشیان چې 13 تنه یې ښځې او ماشومان هم دي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان ولایت د درزاب د امنی قومندان توران محمد اسماعیل رسنیو ته دغه خبر د ورکولو ترڅنګ ویلي دي چې په تسلیم شویو کسانو کې په شمال کې د داعش ډلې مشر مولوي حبیب الرحمن او د مولوي مفتي نعمت په ګډون د داعش 12 نور قومندانان هم شامل دي. تر دې مخکې په شمال کې د 209 نمبر قلور دوله خوا په خبرې شوې اعلامیه کې د تسلیم شوی او داعشیانو شمیر 102 تنه یاد شوی و. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې تیر ورځ هم په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 وسلوال دولت ته تسلیم شوی و. دوی زیاتوي چې یاد داعشیان د امنیتي ځواکونو د ځمکنۍ او هوایي عملیاتو په پایله کې تسلیم شوي دي او تسلیم شوي داعشیان یې تیره شپه له درزاب ولسوالۍ څخه د جوزجان مرکز شبرغان ته انتقال کړي دي. بل پلو په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته پناه وړې ده. طالبانو په دغه بیان کې ویلي چې دوی په یاد سیمه کې د تیرو څلورو شپږ ورځو راهیسې د الخندق په نامه عملیات پیل کړي وو چې په ترڅ کې 29 داعشان وژل شوي او 128 تنه یې د دوی لخوا ژوندي نیول شوي دي. طالبان دا هم وایي چې له داعش سره په دغه جګړو کې 18 طالبان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو او داعش ترمنځ د دغو جګړو او دولت ته د داعش د دومره زیات شمیر وسلوالو د تسلیمېدو په اړه خپل داعش ډلې تر اوسه څه نه دی ویلي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.com. Twitter @VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا د وخت پرونه د قدر مناوریدونکو اوس هم په پاکستان کې د نوي حکومت به د گاونډي هیوادونو سره څنګه اړیکې وي په دې حقله زموږ خبریال احسان محمد خان د سیړنکارانو نظر اغستې دي چې سیړونکي سهیل احمد د وایس اف امریکا د وسره په خبرو کې ویلي دي چې خارجه پالیسي روایتا د پاکستان د پوسټ په لاس کې وي، نو دا وخت ښکاره کوي چې د نوي حکومت بس تګلاروي. نور تفصیل په دې رپورت کې تفصیل باندې کوي.
په دې حقله د عالمی اړیکو ماهر پروفیسر اجاز خټک داسې وایي،
خبره دا ده اعلان کړی چې یاره مونږ خپل نور تعلقات کشمیر باندې یا نور مسلو باندې اختلاف ہے اگے باندې خبر ہے چڑے کو سے پکم خبرو اختلاف ہی تا پاگے تعلقات کھکو اب بیلو یو بول سر بھی تڑونا پھر دکل کشمیر تا کوڈ ایشو ہے دی مطلب ہے کہ نور کول تعلقات بنیاد کول پ کشمیر کشمیر نو چلا دی حل پیلو کم از کم ماتا اس پا عقل ترا تدا غلط یا ٹک سو کم دی نخاری نو کشمیر کیا حل کی گی افغانستان بارے کی سمورو نو ماتا حل کم سے فرق نخاری ایسا بولی پاکستانی ایسات کم لگاو نو دو چے کم اخبرم ایٹیٹیوڈو افغانستان بارے کی او چے کم دی ریاست تے ما دا سے نخاری چے سو چینج پاکی منگوینو سو پوزیٹر چینج پاکی ماتا نخاری
دا ہند خارجہ چارو وزارت چے دا تما سرکند کڑی پاکستان کی نوے جوڑی دون کے حکومت با پا جنوبی اسیا کی دا تندروائی او طرح گرائی ختم اولو دا پارا کار وکڑی ہم دا غڈول دا افغانستان صدر ڈاکٹر اشرف غنی ہم دا عمران خان سرا ٹیلیفونی تماس پا محال ویلی پا کار دا تیر شوے وقت تیر کڑی او دوار حوادونا پا گڑا دا خوشالای پر مختیا او معیشت نوی بنیادونا کیگ دی سیڑنکار ڈاکٹر سوہیل احمد وائی دا غوی ناگانے ہر سو چے دا ستائنے ور دی خو پا دے پڑاو دا ڈول خبری یوازی روایتی وی ناگانے گرنے لشی چے دا دا دے اوڑان دے ہم او ری دے شی دی
نو دا خو ماغا روایتی خبری دی دے کس خاص بدلون نشتا دے دا ٹول دا سی وی دے کی چکم زمون پا فارن پالیسی باندے غٹ انفلوینسنگ فورس دے نوغا زمون ملیٹری اسٹیبلشمنٹ دے پرٹیکلرلی دا افغانستان او دے ہندوستان حوالے سرا نو دا سیز با ملیٹری اسٹیبلشمنٹ پا مشورے باندے اغا با پا مخی که زینو آبا دا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ دا مشورے سرت لیشی مخی اغا خپل انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پا افغانستان او پا ہندوستان کی نیشی چلاولی جسا دے غواڑی کچرے اغا پا دا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ دا پالیسی سرا یا دا اغی اقدامات سرا پا تصادم کی رازینو بیا با دا اغی خبر منی لکی گی و بیا با دا خبر نیشی منی لکی دی
پاکستان چے دا ہند افغانستان ایران او چین سرا گڑی پولی لری خو دا چین نیلاوا درے وارا نزدی حوادونو سرا تجارت تی اڑکی د ستونزو سره مخ وی سړن کاران وای ک چری د دغه گاونډي هوادونو سره د پاکستان د ننه نوې جوړیدونکو حکومت د خي تجارتی او سفارتی اړیکو د پاره په عملی توګه ګامونه واخلي نو دا د ټولو هوادونو او خپل د پاکستان معیشت او اقتصاد د پاره ډیر ګټور ګڼل کیږي احسان محمد خان وی او ای دیوا پېښور
دن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پاکستان چے دا صحافیانو یا خبریالانو لپارا یو سخت ہے واد دے خطرناک ہے واد دے دغلتا میڈیا سمرا ازادی لری او سمرا قدغنو ندی پے پا دے موضوع باندے دا ڈیو ریڈیو خبریال ارشد مومن دا فریڈم نیٹورک دا مشر اقبال خٹک سے سرا مرکہ کڑے دا او ہغوائی چے پا پاکستان کی میڈیا دا فشار لاندے دا آغا احتجاجونا احتجاجونه نشی کور کولای پخپلو پانو زین نشی ور کولای صرف هغه غوندونو ته وخت ورکی چې انتخابات تی غټل دي دغه د اقبال خټک صاحب دغه مرکه تاسو وړاندې کو
دا ګورو چې په ټلویزیون باندې ډیر زیات فشار دی ټلویزیون ته دغه اجازه خوشته چې هغه غوند چې چا غټل دي دغه غړي دغه ملګری خپل جشن مناوي او هغه جشن خلکو ته خود لیکيږي لیکن هغه ګوندونه چې چا ګټل نه ده او شکست ورته ملاو شوی دی د هغې غړي او ملګري که احتجاج کوي نو هغه احتجاج نه خود لیکيږي سو فشار ډېر زیات دی په میډیا باندې او دغه فشار مخال کې څه خاص مقصد د پاره دی او هغه مقصد چې دی هغه سیاسي ګوندونو مخال کې اظهار هم کړی دی چې یو خاص ګوند ته ګټه رسول لپاره دا هر څه شوي دي دا غیر د وینا مطابق افغانستان چې په خپل چینل باندې نشي راګېدې او د دواړو اړخ تصویر نشي پېښ کولې نو هغه مجبورن کې د خپل عزت لپاره او د خپل پېښې مقدم حیثیت په وجه هغه په ټوټر باندې یا په فیسبوک باندې دا وینا ضرور کوي چې هغه رښتیا نشي ویلې
چې کله میډیا هغه سیزونه نه ښکاره کوي کوم چې هغوی ته په کار دي یا په هغه خبرو باندې بحث نه کوي کوم چې خلک اورېدل غواړي د خلکو اعتماد به څومره کمیږي په دغه پاکستانی میډیایي ادارو باندې ځکه چې دوی ته بیا سیزونه نه ورکوي
میډیا باندې دغه وخت کې د بدقسمتۍ نه ډېر اعتراض دی چې دی رښتیا یا دواړه اړخ تصویرونه نه ښودلو کوشش کوي، یو اړخ چې ډېر زیات رامخته کوي او نور مختلف قسمه الزامات هم دي ته، او یقینا کچره میډیا د دغه الزاماتو جواب نه ورکوي نو د خلکو اعتماد به کمیږي، او که د خلکو په میډیا اعتماد کمیږي نو یقینا هغه په جمهوریت هم اعتماد کمیږي، او بیا به هغه خلک مخته زیات راځي چې څوک د طالبانو په ترس کې وي یا د نورو ګوندونو په ترس کې وي یا د غیر جمهوری خلک چې په جمهوریت کې یقین نه لري هغه ته به وده زیاته ملاوي.
ډېر مننه اقبال خټک صاحب د وخت را کولو.
السلام علیکم.
I'm going to tell you how it works.
Ka mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا د وخت پرونه دا اوس هم تاسو باجوړ ته بوزو چته چې په دغه تحصیل کې د 15,000 آبادی لپاره جوړ هسپتال خوشته دی، خو هلته کې بنیادی اسانتیاوي چې دی هغه د نش برابر دی. په دې اغلا عرفان الله جان د عامو خلکو خبرګون راغون کړی دی، په دې رپورت کې تاسو ته باندې کو.
کڅ هم حکومت د ضلع د سرخارنا قریبا 80 کیلومتر لري نورخاته اڑخته پرتا په برنګ سیمه کې بیک ډیګری اسپیټال جوړ کړی دی، خو ولې نه خو په دغه اسپیټال کې د ایمرجنسی کوم سامان شته او نه پکې دارو شته، او دغه رنګ د ایمبولس د گاډي د نشوالي ترڅنګ پکې د ډاکټرانو مهمو چوکۍ د تیرو 14 کالونو خالی پرتې دي. د اسپیټال د ستونزو په اړه د سیمې اولس ډیو رادیو او ټي وی ته صدارنګ ویل.
علاقه ده دلته قسم قسم کې سونه راځي کنه، موږ سره اکثر څوک د غرونو غورځيږي یا سر ته پټو پاک مونږ دیور، موږ سره سرجری مکمل اټس دغه نشته دی، او نو سم میډیکل سپیشلیست دی چې لکه بعضی داسې بیماران چې هغه د عام ډاکټران نشي سپورټ کولای کنه، نو سرجیکل سپیشلیست او میډیکل سپیشلیست، او دې سره سره موږ سره یو گاینیکالوجیست هم پکار ده، ځکه چې زنانه کیسونه د غوږ موږ زندګۍ سره ریلیټډ کیسونه دي کنه، نو بس دا درې ډاکټران زموږ کم ډېر اهم دي.
مشکلات دي دلته کې میډیکل سپیشلیست نشته دی، دلته کې ارتوپیډک ډاکټر نشته دی، سرجن نشته دی، نو دا ټولی مسلې دي دلته کې چې داسې ماینر انجری راشي چېرته کې معمولی بیماری دا غي علاج کیږي، خو بیسیک سہولیات نشته دی دلته کې چې هغه مطلب علاج وشي، نو دا غیر لپاره خارته یا پیښور یا درګې ته چې کوم دی هغه بیمار بیا مجبورن رواني.
د برنګ د اسپیټال قائم مقام مشر ډاکټر وای چې دی اسپیټال ته ډیر زیات مریضان راځي، خو د ډاکټرانو د کمی د وجه ورته سخت مشکلات رامنځته دي، او نو دوی سره کومي ویډیا د وایانې یادارو شته چې مریضانو ته ورکړي دی ول.
دا غي په سلسله کې ته ارتوپیډک سرجن کمې دي، د سرجیکل سیټ باندې کمې دي، او اهم شی د گاینیکالوجیست چې کم دی مو سره کمې دي، چې دا کمې په دې اسپیټال کې پوره شي مو سره بنگلشته کوارټر شته وبشته بیلشته هر څه ضرورت تقریبا ورو روان دي، حکمې پکې شته خدای شي لکه بیم سره پاتې کې دي شي لکه نو چې دا سہولیت موږ ته مو هي شي. د خیر
کڅ هم حکومت دا اداوي کوي چې د سیمې اولسته وړیا د صحت سہولتونه ورکړي دي، خو چې څوک هم دغه اسپیټال ته دراغلي مریضانو حال وګوري نو د حکومت د داو حقیقت باورته په خپل سرګن شي. عرفان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیو رادیو، ضلع باجوړ.
دا د وایس اف امریکا د وخت پرونه دا د خیبر پختونخوا په نو خار سیمه کې د سټیج پختنه سندرغړی او مډل ریشمه خان د هغې خاوند په ډز وژلې ده، او د ډي وي سره په خبرو کې د نو خار ضلع د کلا سیمې د پولیسو مشر د دغې پېښې پخلی کړی دی چې دا د نهي یا د سه شنبې په ورځ مازیګر ناوخته رامنځته شوې ده. نور تفصیل ریاس حسین راکوي.
په نوخار ضلع کې د نوخار کلا د پولیس انسپکټر مسعود خان وایي د ملزم په ضد پلټنې روانې دي او ډېر زر به گرفتار کړي شي.
او غریب تنازع ورته خپل منځ کې گرفتار شوی نه دی او چا په شروع کې گرفتاري متوکل شي نږدې به گرفتاري شي. هغه وایي د کیږي دا چې د 2 سالور ښځې 10 سالورم وه درې مخ کې بس غریب خپل کور منځ کې خصوص جنګ جګړه غري وقتي ته ور.
ریشمه خان د پایت سره 100 میاشتې وړاندې واده کړی وو او د هغې بچی نه وو. د دې نه وړاندې پایت درې ودونه هم کړي دي. څېړنې وایي په پاکستان کې کال 2018 هسي 14 د موسیقي سره تړلي هنرمندان وجلی شوې دي چې پکې زیاتره خزي هنرمندان په خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پیښور کې په نخښه کړی شوې دي. په کال 2015 کې هم په نوخار ضلع کې مسرت د ټيلي ډرامو هنرمند وجلی شو وا. په کال 2014 کې سایمناز د خپل رور په ډزو د جوبل کې دوه وروستو په هسپتال کې سا ور کړی وا. په کال 2012 کې د پښتو ژبې هنرمند غزاله جاوید خپل خاوند په ډزو وجلی وا. ایمن داس هم په کال 2009 کې خپل رور وجلی وا. نوموړی شاعر او لیکوال اکبر هوتی وایي هنرمندانو ته په پاکستان کې تحفظ نشته، باید چې حکومت هغوی ته تحفظ ورکړي.
نور چې کوم سندرغاړو د 1300 کلونو کې دا مړې شوې وجلې شوې، د دې خبرې مطلب دا دی چې دا دین وجلې کیږي، بلکې دا فن وجلې کیږي، دا هنر وجلې کیږي. په دې وطن کې، په دې ریاست کې دا هنرمند خلک، د دې سوشل سکیورټی نشته، د دې سماجی تحفظ نشته، د دې د ژوند تحفظ نشته. دلته خود هر انسان د سر ساتنه د مسلو سره مخ ته خو بیا داسې قسمه خلک هنرمند دي. د هنرمندو کار خوداري چې د خپل جبې خدمت کوي، د خپل فن خدمت او هغه چې دین او جهان ته خي. سوسنا خبره ده او دا په خصوصي توګه د راتلونکو نوي حکومت د لپاره یو چیلنج هم دی. د هنرمندانو او وی چې دین او د فنکارانو تحفظ چې دین او هغه یقیني کړو.
تیر کال په مردان ضلع کې هم د سټیج او ډرامو هنرمنده سنبل په خپل کور کې وجل شو او امنیتي چارواکو د هغې ملزمان هم گرفتار کړی دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
من اوریدن کو ماشومان د صحت پاړه باندې رپورٹ تاسو پام راګرځو. د صحت ماهران وای چې د مور پی د ماشوم د صحت لپاره ډیر زیات ضروری دی. باندې د ډیو رډیو خبريال حمید سمسور رپورٹ را لګلې.
دغه سیمینار په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د څانګې و ماشومان ته د مور د شیدې د ورکولو د نړیوالي اونۍ د لمانځلو پر مهال باندې ترتیب شوی وو. د روغتیا د څانګې ماهرین وویل چې و ماشوم ته تر ټولو لمخه لومړی د مور شیدې ورکول د یو شمیر ناروغي ختموي، او دغه ډول بیا و ماشومان ته تر شپږو میاشتو پورې د مور شیدې ورکول هم ډیر مهم ارزښت لري. د سیاد د څنګه مایرونو ویل تر 2 کلو پورې او ماشوم ته د مور شیدې ورکول ډیر ضروری دی. د کوټي د بولان میډیکل کالج پروفیسر مشتاق جعفر ویل
پاکستان می تقریبا 8 لاکھ بچي
هر کال په پاکستان کې 8 لاکھ ماشومان د خوراک د کمی له سوو زخه پر ژوند له لاسه ورکوي. د په خبره چې په بلوچستان کې په هر زورو ماشومانو کې درش په ته په لومړی میاس کې او ونی بیا په یو کال کې دننه د خوراک د کمی له سوو زخه مري. په بلوچستان کې 14% ماشومان د خوراک له سختي کمی سره مخامخ دي او 25% بیا داسې دي کډه کوښنۍ دي.
سیدی سې بلوچستان کې سیدی سپیشلی انټیریر بلوچستان کې د کوښنیان سیدی د کم غذایی د وجه سیدی کنه ډیر نه جوړیان کې مبتلا دي. د غذا د کمی د وجه ډیر اموات کیږي. ولې سې غذا د کمی د وجه د کوښنیان وزن ډیر کم سي، د کوښنیان مدافعیت نظام کم سي، د غوت سیدی کنه بیا دست الټي او د نمونیا دغه د ټخه او د سکار و نه جوړیان ډیر کیږي. هغه د وجه د کوښنیان بو زیات سیدی کنه شرای اموات سیدی د ډیت ریشو زیات ده. د کوښنیان سیدی کنه اول شپړ میا سیدی صرف او صرف د مور شو دي.
حکومت د بلوچستان په نصیر آباد، جعفر آباد، جوب، کلاسیف لا کې بیړنی زواز اعلان کړی ده. ډاکټر عبید
بریس فیډینګ جو پہلے گھنٹے میں یعنی پیدائش کے فوراً بعد تقریبا جو شروع کرائی جاتی ہے بلوچستان میں وہ ہے 63%.
دلته په بلوچستان کې درش پیتر شزی د زیږی دو وروسته په سملاسی ډول ماشومان ته د مور شیدې ورکوي، او دغه ډول دلته په بلوچستان 20% شزی داسې دي چې هغه ماشومان ته یوازې شیدې ورکوي. ډاکټران وویل چې په بلوچستان کې زیات شمیر شزی د خوراک او د وینې له کمی سره مخامخ وي. هم له دغه کبله د دوی ماشوم د خوراک د کمی سره سره له ناروغي سره مخامخ سي. د بلوچستان د ماشومانو د خوراک د څنګ مشر ډاکټر ناصر علي بوکټي ویل چې په بلوچستان کې یوازې په وځي لوکي د یونیسف په مرسته باندې د ماشومانو د خوراک لپاره د روغتیا پروژه روانه ده. د دې په خبره سې د سوبې په نورو سیمو کې هم و دغه پروګرام تاړتیا ستا. ډاکټر روبینا میربیا ویل چې د شپږو میاشتو وروسته و ماشومانو ته د مور د شیدو سره سره اګۍ پټاټا دال او نور خوراک مور کوي. د پرمندو باندې ژغ وکړي چې د ماشومانو لپاره د دوی په خپل خوراکي سوزي غوښه میوې دي خوري. کچیر دوی لروز یو ګلاس او یو سیب وخوري دا د ماشوم خوراک پر کولای شي. حمید سمسور وایي سپ امریکا د وریډیو ټلویزیون.
واشنگتن ڈی سی نا دا